د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو او د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې حکومت وایي د هغو وزیرانو په اړه چې ولسي جرګې ورڅخه د باور رایې اخیستې د سترې محکمې فیصلې ته انتظار دی، خو سترې محکمې تر اوسه نه ده تایید کړی چې په دې اړه رسمي مکتوب ترلاسه کړی. د پکتیا د امنیتي وضعیت په اړه مو د ولایت له امنیه قمندان سره مرکه کړې ده. غراز دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. د حقیقت څه دی او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې د ادارې یونیسف خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. هغه افغاني ولسم امریکایي چې په نیویارک او نیوجرسي کې د حملو تور پرې لګېدلی پرون په رسمي توګه انتوران شو. د امریکا د کانګرس سنا جرګه به راتلونکې میاشت پر ایران د بندیزونو د جاري ساتلو په اړه د قانون مسودې ته رایه ورکړي او د توشیح لپاره به یې ولسمشر بارک اوباما ته واستوي. پولیسو په کاسو کې 19 تنه له داعش سره د اړیکو او تروریستي بریدونو د ترسره کولو په تور نیولي دي. د خبرونو تفصیل. هغه افغاني ولسم امریکایي چې په نیویارک او نیوجرسي کې د حملو تور پرې لګېدلی پرون په رسمي توګه تورن شو. په دغو حملو کې په لسګونو کسانو ټپیان شوي وو. 28 کلن احمد خان رحیمي د منهاتن په فدرالي محکمه کې د منهاتن په چلسي سیمه کې په چاودنه کې د ډلیزې وژنې له وسلې د کارولو په ګډون په اتو مواردو تورن شو. په دغو چاودنه کې 10 کسان ټپیان شول. دغه حمله د سپتمبر په 12 نیټه وشوه چې د څارنوارانو په وینا له هغې څو ساعته مخکې رحیمي د نیوجرسي په یو واټ کې یو بم ځای پر ځای کړی و چې چاودنې چاته زیان ونه رسو. که نوموړی مجرم وپېژندل شي تر عمري قید سزا ورکول کېدای شي. رحیمي به چې متحدو ایالتونو ته مهاجر شوی او وروسته یې امریکایي تابعیت اخیستی نن بیا محاکمه شي. سلواکیا افغانستان ته 4 پوځیان واستول. سلواکیا دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ ویل دا 15 دوره پوځیان دي چې په وروستیو کې افغانستان ته استول کېږي. په دې سره د ټولو پوځیانو شمېر چې افغانستان ته استول شوی 1 ته ورسید. د سلواکیا د پوځیان د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي. د غوڅ ملاتړ ماموریت د 2015 میلادي کال په جنوري کې پیل شو او هدف یې د افغان ځواکونو روزل، سلام مشوره ورکول او مرسته ده. د پکتیا امنیه قمندان ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت د احمد ابا ولسوالۍ په ځینو سیمو کې به چې ناامني دي ډېر ژر پوځي عملیات پیل شي. مل پاسوال قادر ګل زدران ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه تېره ورځ په ګردیز کې غونډه وشوه.
وچغړه کې او څپړی کې او لاندغړه کې او د مچلغو په شاوخوا کې مخالفینو دښمن تحرکات لیدل کېږي. مګر مونږ امنیتي جلسه کې پریکړه کړې ده چې ډېر ژر به انشاءالله په دې سړو کې عملیات ترسره کړي.
د پکتیا امنیه قمندان د دې ولایت په 14 ولسوالیو کې امنیت د ډاډ وړ بولي، خو د پکتیا له بېلابېلو ولسوالیو روان کال د ناامنیو راپورونه خپاره شوي او د جاني خیلو ولسوالۍ یوه موده هم د دولت مخالفو وسلوالو په لاس کې وه. د پروان په مرکز کې د برېښنایي یوه پروژه ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د راپورونو له مخې 2400 کورنۍ به د دې پروژې له لارې برېښنا ترلاسه کړي. د کابل د شمال د حوزې د برېښنا شرکت رئیس غلام حیدر صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې پر دې پروژې 250 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی. د دې پروژې لګښت د افغانستان برېښنا شرکت ورکړی او عملي کار د پروان برېښنا شرکت د برق د ساختماني چارو په همکارۍ ترسره کړ. دا پروژه د چارکاري 12 نهي او 13 میته چې په خوا یې برېښنا نه لرله برق ورکوي. د امریکا د کانګرس سنا جرګه به راتلونکې میاشت پر ایران د بندیزونو د جاري ساتلو په اړه د قانون مسودې ته رایه ورکړي او د توشیح لپاره به یې ولسمشر بارک اوباما ته واستوي. دا څرګندونې پرون په دې جرګه کې د جمهوري غوښتونکو مشر وکړي. د کانګرس استازو جرګې پر ایران د بندیزونو د جاري ساتلو دغه قانون چې د 10 کلونو لپاره اعتبار لري یوه ورځ مخکې په قاطع اکثریت تصویب کړ. دا قانون چې د لومړي ځل لپاره په 1996 کال کې منظور شو، هدف د ایران د اټومي وسلو د تولید مخنیوی و. د دغه قانون اعتبار د روان میلادي کال په پای کې پای ته رسیږي. د جمهوري غوښتونکو مشر میچ مکونل وویل، موږ به د استازو جرګې پر دغه قانون رای واخلو او هغه به تصویب کړو. که څه هم د ایران او لویدیز قدرتونو ترمنځ د شوي اټومي تړون له مخې متحدو ایالتونو پر ایران لګول شوي بندیزونه یو څه نرم کړي، خو امریکایي قانون جوړونکي وایي دوی دغه بندیزونه ځکه جاري ساتي چې په راتلونکي کې د ایران د لمسوونکو اقداماتو په صورت کې د امریکا راتلونکی ولسمشر یو انتخاب ولري. یو بل خبر مخې د امریکا د کانګرس تلاکارانو د کانګرس له غړو په واشنگتن کې وغوښتل چې پرې نږدې د چین دولتي کمپنۍ د امریکا د خلکو پر تجارت کنټرول پیدا کړي یا یې واخلي. امریکا او چین د اقتصادي او امنیتي اړیکو کمیسیون کانګرس ته د 2018 میلادي کال په راپور کې مشوره ورکړې ده چې قانون تعدیل کړي تر څو چینایي دولتي کمپنۍ پر امریکایي شرکتونو تسلط پیدا نه کړي. دا راپور چې پرون خپور شو دا اندېښنه څرګنده کړې ده چې دغه کمپنۍ به د ټکنالوژي استخباراتو په بازار کې د واک له لارې د چین د دولت په ګټه هڅې وکړي. په راپور کې ویل شوي دي چې په 2018 میلادي کال کې په امریکا کې د چین پانګونه په بېساري ډول 1.5 میلیارد ډالرو ته لوړه شوې ده. په دې برخه کې شاوخوا 1.5 میلیارد پانګونه په مستقیم ډول د چین د دولتي کمپنیو ده. پولیسو په کاسو کې 19 تنه له داعش سره د اړیکو او تر وروستي بریدونو د ترسره کولو په تور نیولې دي. د کاسو د چارواکو په وینا دغو کسانو دا قصد هم درلود چې په ګاونډي البانیا کې د نومبر په 12مه د اسرایل او کوربه هیواد د فوټبال د لوبې پر مهال حمله وکړي. چارواکو د چهارشنبې په ورځ د کاسو په مرکز پریشتینیا کې وویل دغه کسان د تیرو 10 ورځو په ترڅ کې نیول شوي دي. د شفافیت نړیوال سازمان په تاجکستان کې اداري فساد ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه سازمان د اروپا او منځنۍ آسیا د برخې همغږي کوونکې سویتلینا سویتسکایا د ازادي راډیو تاجکستان ته وویل د اداري فساد په برخه کې د شفافیت د نړیوال سازمان موندنې ښیي چې د تاجکستان 50% کې خلک رشوت ورکوي. دوی د درملنې، پوهنې او له پولیسو سره د مخامخ کېدو پر مهال بډې ورکوي. سویتسکایا د تاجکستان ترڅنګ پر ازبکستان، قرغزستان او قزاقستان هم انتقاد وکړ چې د اداري فساد د مخنیوي په برخه کې خورا لږ هڅې کړې دي. او د سویډن اکاډمي وایي سندرغاړی او د سندرو د شعرونو لیکوال باب ډیلن به د ډسمبر 10مه په سټاکهولم کې د نوبل د جایزې د ترلاسه کولو په مراسمو کې ګډون ونه کړي. 50 کلن باب ډیلن د 2018 میلادي کال د نوبل د ادبیاتو جایزه ګټلې ده. د سویډن اکاډمۍ پرون په یو بیان کې وویل ډیلن ته به د نوبل جایزه او 900,000 ډالر ورکړل شي، خو دی به پخپله د سویډن له پاچا 14 ګوستاف څخه په مستقیم ډول ترلاسه نه کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غواړي به هم دا خبرونه ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې خبرونه کې اوري چې حکومت وایي د هغو وزیرانو په اړه چې ولسي جرګې ورڅخه د باور رایه اخیستې د سترې محکمې فیصلې ته انتظار دی، خو سترې محکمې تر اوسه نه ده تایید کړې چې په دې اړه یې رسمي مکتوب ترلاسه کړی.
پر درشتمه نیټه د عقرب سترې محکمې ته د دې موضوع د تفصیل لپاره مکتوب لري.
د پکتیا امنیت قومندان سره له دې چې خپل ولایت امنیت دی ډاډ وړ بولي وایي چې په یو شمېر سیمو کې چې یو څه ناامني دی ډېر ژر به پوځي عملیات پیل شي.
په ډېر شهامت سره زموږ سربازان، زموږ هغه تکړه او شاملور قومونه چې زموږ تر شا ولاړ دي، دا بریدونه په شا تمبول کړي.
په افغانستان کې د لسیزو جګړو اغېزو او نورو ناخوالو ته په پام سره، آیا هغه کسان چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ترسره کوي له رواني پلوه جوړ دي؟
نوپنی جوانان د جنگ کې د تولد سل او د جنگ کې جوانان سل نو داسې انسانان حتمن په کور کې د تاوتریخوالي څخه کار اخلي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې 2 پروګرامونه د تخبرو د حقیقت صدای او د غراز د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته، د افغانستان ولسي جرګې د وزیرانو د استیزا یو ځای لړۍ پای ته ورسوله چې په ترڅ کې له وزیرانو د لړم له 2 تر 6 پورې د باور رایه واخیستله. ارګوای دا مسله ستره محکمه ته راجع کړې او هیله ده چې ډېر ژر پریکړه وکړي او تر څو چې ستره محکمه پریکړه کوي دغه وزیران خپل کارونو ته دوام ورکوي. په ستره محکمه کې بیا یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته تر اوسه رسمي مکتوب نه دی رسیدلی. ځینې وکیلان بیا په دې باور دي چې د ولسي جرګې دا پریکړه ستره محکمه نه شي ګرځولی. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان حکومت د وزیرانو د استیزا په برخه کې د ستره محکمې پریکړې ته انتظار دی. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینه پال وایي
ممکنه دا ده چې ستره محکمه ډېر ژر په دغه برخه کې ارګ ته د دغه موضوع په اړه باندې تفسیر وړاندې کړي.
بل لور ته د سترې محکمې د نن یو چارواکي ازادي راډیو ته پرې شرط چې نوم به یې نه اخیستل کیږي وویل چې تر اوسه سترې محکمې ته د وزیرانو د استهزاء په اړه لیک نه دی استول شوی. خدا وخان مینپال وای چې یو ورځ وروسته تر دې چې ولسی جرګې لومړی درې وزیران استیضاح کړل، ارګ سترې محکمې ته د مسلې د وضاحت لپاره لیک واستاوه.
کله چې په لومړي ځل باندې د درو وزیرانو د استیضاح موضوع رامنځته سوله، د افغانستان حکومت همدا موضوع د تفسیر لپاره سترې محکمې ته واستوله، او په دې اړه باندې پر درویشتمه نیټه د عقرب سترې محکمې ته د دې موضوع د تفسیر لپاره مکتوب تللی دی.
د شنبې له ورځې را په دېخوا ولسی جرګې 14 وزیران استیضاح کړي چې له اوس څخه یې د باور رایه اخیستې او 9 تنه یې بیرته تایید کړل چې خپل کار ته دوام ورکړي. ولسی جرګې دا وزیران له دې قبله استیضاح کړل چې د دوی په وینا تر 80% لږه پراختیايي بودیجه یې مصرف کړې ده. د ولسی جرګې غړي نذیر احمد احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د ولسی جرګې پریکړه نشي ګرځېدلې.
ما فان قانون اساسي کې د هڅو وضاحت د سترې محکمې خپل صلاحیتونه چې ولسی جرګې خپل صلاحیتونه دي، ولسی جرګه صرف په خپل یو نهاده چې خپل فیصله په خپل ګرځولای شي پولیسو د صلاحیتونه لري.
ولسی جرګه د اساسي قانون د یو نوي ماده له مخې د وزیرانو د استیضاح حق لري، خو د اساسي قانون د نوي ماده حکم کوي کله چې د وزیر ځوابونه وکیلانو ته د قناعت وړ نه وي، وکیلان د نه باور درای مسله څیړي. اوس په تیرې نږدې وی اونۍ کې یو شمېر وزیران د ولسی جرګې غونډې ته نه دي حاضر شوي او وکیلانو د دوی په غیاب کې پریکړه کړې ده. د حقوقي چارو کارپوه سمیم امین ازادي راډیو ته وویل چې ستره محکمه دا حق لري چې د ولسی جرګې پریکړه وګرځوي.
دلته ولسمشر ته یو ابهام داسې پیدا شو چې آیا دغه یوازې د 80% بودیجې مصرف په دې جنگي حالاتو کې موجه دلیل دی که نه دی چې د 80% بودیجه دوی ورته شرط کېښوده. ستره محکمه کاملا صلاحیت لري چې په دغه حق باندې تصمیم ونیسي. که چیرې ستره محکمې تصمیم ونیو چې آیا دا دلیل موجه نه و، نو دا تصمیم قطعي نهایي دی. دې کې محاکمې ثلاثه نشته دی، دې کې بل څه نشته دی. دا د سترې محکمې د عالي شورا فیصله ده. د عالي شورا فیصله د قانون حیثیت لري.
د ولسمشرۍ ماڼۍ ویلې دي تر څو چې ستره محکمه پریکړه کوي هغه وزیران به خپل کار ته دوام ورکوي چې د باور رایه ترې اخیستل شوې ده.
چی خواهد بود؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمدن کل تنظیمای زور از جبیر
در خواه باعث یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگه
دیده پاره جب افغانستان که مداخله تونیشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها متویانه پیست داده شود.
ازادی پتفو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری ازادی رادیو نو آوری.
نن دا پروگرام خبریږي او موضوع هم د ولسی جرګې او د حکومت ترمنځ د وزیرانو د استیضاح په اړه راپورته شوي اختلافاتو باندې انڅرخي تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، د ازادي راډیو له لارې خپل نظر شریک کړئ او هم له میلمنو او چارواکو که پوښتنه لري مطرح کړئ. د پکتیا ولایت امنیه قومندان وایي د دې ولایت امنیتي وضعیت د تیر په پرتله ښه شوی، خو لا هم په یو شمیر سیمو کې امنیتي ګواښونه شته چې دوی هم په وړاندې د امنیت د تامین لپاره ځینې اقدامات کړي دي. په ګردیز کې د ازادي راډیو خبریال داود تپان د پکتیا د امنیه قومندان مل پاسوال قادر ګل زدران سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه د پکتیا د عمومي امنیتي وضعیت په اړه پوښتنه کړې ده.
په مجموع کې که ووایم د افغانستان د وضعیت په لیدو سره، په اوریدو سره، د پکتیا ولایت په 13 ولسوالیو کې امنیت د ډاډ وړ دی، مګر داسې نه شو ویلی چې کاملا، ځکه چې په ځینو ولسوالیو کې موږ امنیتي ستونزې لرو. په پوستیم کله کله د مخالفینو لخوا بریدونه کېږي، مګر په ډېر شهامت سره زموږ سربازان، زموږ هغه تکړه او شاملور قومونه چې زموږ تر شا ولاړ دي، دا بریدونه په شا تمبول کېږي. او رابشم د جنې خلو ولسوالۍ ته چې زمونږه اسی پزیره ولسوالۍ دا وړه اسی پزیره ده، د کال په ټول کې مالته یو څه مونږ تلفات لیدلې دي. د مخالفینو تلفات زمونږ په څلور چنده پنځه چنده دي. هغه هم فعلا د جنې خلو ولسوالۍ مطمئنه ده، ډیر قوتونه مالته ځای په ځای کړل، داومدار بالته ځای په ځای وي، او د جنې خلو مشته قومونو ته اطمینان ورکوم چې هغه ترخه پیښه چې مخکې په وجود راغلی او بیا به په وجود نه راځي.
د سیمې لایکي کې سی په مرکز ګردیز اړو اړوند ځینو سیمو کې مثلا د غړک او د میلن طرف ته همداسې په نورو ساحو کې هم په ولسوالیو کې د احمد ابا په ولسوالۍ وچ غړک او تاند غړک او همدا ډول نورې نږدې ساحې د سیدکرم په ځینو لرو پرتو سیمو کې بیخي حکومت غیر فعال ګڼل کیږي.
نو غیر فعال خو به څوک نشي ورته ویلی په هیڅ صورت د حکومت حضور نه تنها چې د پکتیا شریفو یا د راډیو ټلویزیون محترم ژورنالیستان یې ګوري ټول ولس یې ګوري چې دولت په هره ساحه کې فعال دی او حضور یې موجود دی، فزیکي حضور لري. رابه شما د احمد ابا ولسوالۍ ته تحرکات کشته په لرو پرتو سیمو کې وچغړه کې او څپړی کې لانده غړه کې او د مچلغو په شاوخوا کې مخالفین او دښمن تحرکات لیدل کیږي. مګر موږ نن ورځ د امنیتي جلسه کې د ولی صاحب تر رهبرۍ لاندې پریکړه کړې ده چې ډیر زر به ان شاء الله په دې ساحو کې موږ د عملیاتو پلان جوړو او عملیات ترسره کړو.
کمانډان صاحب، ځینې داسې خبرې اورېدې کیږي چې وکیلان یا نور خلک ستونزې جوړې دي ادارې په مقابل کې یا په نظامي چارو کې مداخله کوي، تاسو وایئ؟
ډېر په ځای سوال دی. دا خو نه تنها په پکتیا کې، په ټولو ولایتو کې، حتی په مرکز کې دا ناخوالې شته، دا مشکلات شته. او پکتیا ولایت هم د افغانستان د څلور درشو ولایتونو نه یو ولایت دی. دلته هم یو تعداد وکیلان ټول نه، یو تعداد مشران ټول نه، کله کله زمونږ وخت په بی ځای او ضایع کوي، لاسوهنه کوي. کو وکیلانو ته احترام لرو، ته پکتیا د خلکو منتخب استازي دي او مشرانو ته احترام لرو. موږ دا اجازه نه ورکو چې زمونږ په لیکو کې لاسوهي، تغییر او تبدیل کې، په نصبولو د کادرونو کې. تاسو ته خبرې چې ما دا اجازه چاته نه ورکو.
د پکتیا امنی قماندان ملپاسوال قادر ګل زدرانو چې د ولایت د امنیتي وضعیت په اړه معلومات را سره شریکول. ښاغلی زدران وایي چې په پکتیا کې د تیر په پرتله اوس امنیت ښه شوی دی او په دې برخه کې ولس هم ورسره لاس کړی دی. ولس بیا د جګړو تر څنګ په ځینو د افغانستان په ځینو سیمو کې په خپل منځو کې هم سره نښتې لري. خو په دې وروستیو کې د ننګرهار د بټي کوټ په ولسوالۍ کې د دوو کورنیو تر منځ د وروستۍ د تربګنۍ د ولسوال په هلو ځلو سره پای ته رسېدلې ده. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د دې ولسوالۍ ولسونه اوس ډېر خوښ دي چې بالاخره دغه دښمني پای ته ورسېده. شمامو چنورې پرې رپورټ لري.
د ننګرهار د بټیکوټ ولسوالۍ د چاردهی په کلي کې د ماما او خوري ترمن 25 کلنه دښمنۍ د بټیکوټ ولسوال حاجی غالب مجاهد په منځګړتو په دوستۍ بدله شوه. ولسوال حاجی غالب مجاهد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه دښمنۍ چې د خوري او ماما ترمنځ وه او دواړه لورو ته مړي هم شوي وو، پرته له کوم شرط کې خودلو د دوی ترمنځ روغه وشوه او دواړه لوري د دوستۍ په ټغر سره راټول کړل.
نو اوس موږ او قومي مشرانو په لزلو سره دا موضوع ورتنن خلاص کړه او دا د مړو موضوع یعنی په خځه باندې شرطه ورسېده او هغه بدل کړه. په خوا خلک چې پکې خځې ورکړي، خځې پکې نه دي ورکړي، بل شیان پکې نه دی کړی، نو دا په دوستۍ باندې بدله شوه.
کیلو خوا د غالب مجاهد پرېکړې نه رضایت ښکاره کړ او ژمنه یې وکړه چې له دې وروسته به د ورورې په فضا کې ژوند کوي. د دې قضیې یو اړخ مولوی رفیع الله وویل دا 25 کاله یې د همدې دښمنۍ له امله په جلا وطنۍ کې تیر کړل او اوس ډېر خوښ دی چې د خپلو خورینو سره دښمني په دوستۍ بدله شوه.
نتیجه دا وه چې مونږ پاکستان او دوی دلته و جانب مقابل یو بل باندې نه راتلو. نن زه د پاکستان نه دوه میاشتې مخکې د ملک رالمه سره د خپل بال بچ نو مونږه مراجعه وکړه د بټیکول محترم ولسوال صاحب حاجي صاحب غالب خان ته. الله دې د ده په عمر کې ډېر خیر او برکت واچوي، مونږه رضا او زموږ خواست قبول کړو او مونږ ته دا مسله په ډېر جرأتمندانه شکل باندې حل کړه او جان مقابل خلق کی دیتا تیار کړه چې په قومي شکل باندې مسله حل کړي.
د قضیه بل اړخ سید افضل هم د دې جرګې له پریکړې هرکلی وکړ او وی ویل دواړو یو بل ته بخشش وکړ او په آینده کې به د ماما خوري په ډول د دوستۍ او مینې محبت ژوند کوي.
منصفانه ډول باندې ترسره شو او موږ ډېر څه زما ماماګان او موږ خوري نه ماما خوري شو او ترونه او ورولیم سره اعلان کړه. د دې نه وروسته رورګل امنګ هیڅ په دې نه سرغړونه نه کوو چې جنې یو په بل باندې پاتې ګو تاروز کو او د زړه د مینې نه زمنګ ولا بخشش ته او بخشش مولا کړي
او د زړه د مینا اخرانه جون چې څومره جون دی زمون ان شاء الله چې خپ مناسب ډول باندې به کو.
د ویلو ده چې دغه دښمنی پوره 25 کاله وړاندې د تنظیمي اختلافاتو له امله د ماما خوري ترمن را پیدا شوی وو چې دواړو لورو ته مرګ ژوبله هم اوختی وه. د ولسوال غالب د معلوماتو له مخې د دوی ترمن پریکړه پرته له کوم شرده کې ښودلو شوي او دواړو غاړو یو بل ته د مړو بخشش کړی. دی وایي جرګې له دواړو لورو نه ضمانت هم اخیستی او که هر لوري له شوې پریکړې نه سرغړونه وکړه نو لس لکه افغانۍ به جریمه ورکوي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوو بجو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غرض لوی ښارونو کې د اف ام په 1350 په هم صاف اواز اوریدلی شئ. یو نړیواله څېړنه ښیي چې د نړۍ په سطح په هرو اوو ثانیو کې یوه تر قانوني سن کم عمر نجلۍ په زوره ودیږي. د ایران د ثبت احوال نفوس شمیرې هم ښیي چې په هغه هیواد کې یوازې په تیر لمریز کال کې څه باندې 30,000 نجونې تر 15 کلنۍ د مخه واده شوې دي. وړاندې په دې اړه په تفصیل راپور لرو، خو دا هغه موضوع ده چې په افغانستان کې هم ډېره تکرارېږي. په افغانستان کې د کم عمره په کم عمره د نجونو د ودولو تر شا ځینې ستونزې هم موجودې دي، خو کله کله دغسې ودونه په تاوتریخوالي هم بدلیږي. یوه وروستۍ پیښه په بغلان کې وه چې یوه کم عمره ناوې تر یو کال شکنجې او ځورونې وروسته د میړه له کوره ژغورل شوې. نور تفصیل به یې د پریبا ظاهر په راپور کې واورو.
دا انجلۍ چې د ټپونو له کبله یې پښې او لاسونه پړسېدلي وه وویل چې تل دا ډول ځورول کېده، خو د پت او ابرو خوندي کولو په هدف یې چاته څه نه دي ویلي. د هغه پلار د نوم ساتلو لپاره چې دا یې په 13 کلنۍ کې په زوره واده کړه، او د هغه میړه د نوم ساتلو لپاره چې دا یې دغه حال ته رسولی وه. دا چې دغه کوچنۍ ناوې څنګه د بخت کور ته ولاړه داسې کیسه کوي.
زه 13 کلنه وم، د پلار مې دواړې پښې شلې دي، پیسو ته یې اړتیا درلوده زه یې میړه ته ورکړم. زه چې 14 کلنه سوم واده مې وکړ. د واده وروسته تر اوسه ما دغسې وهي ټکوي، هم زما میړه او هم مې لیور وهي.
د انجلۍ مور نه لري او پلار یې چې مایوب دی په یو بل ولایت کې ژوند کوي. دې خبریالانو ته ویل د دې لپاره چې ښه جیز یې د میړه کور ته نه دی وروړی، نو دومره زورول سوی چې له ژونده بېزاره سوی ده.
مره تشناب بندی میکد، دروازه را بند میکد، مره سای چونکه بل سر پای میزد.
زی پا تشناب که بندی کولم، دروازه ترله او زما خوله هم ترله او پا کیبل یو حلم. ما ته ویل چې کدی چا ته ویل زه خبرېږم او حال به دې تر دې هم بتر کړم. زه بیریدلم، زما یې ول یوره په مرمۍ وویشتلم. میړه مې زما ملا په سیخ داغ کړه، وریښتان یې راوشکول او زما لاسونه یې په ځنځیر تړلي وه. ما ته یې ویل ستا پلار سم جهیز نه دی درکړی، زه غواړم له ده طلاق واخلم، زه نور له هغه سره ژوند نه کوم.
د دغې نجلۍ میړه چې دی په خپله هم د 14 کلونو دی وایي د نافرمانۍ له کبله یې هغه وهله.
نو ما ورته ته ډېر نصیحت کوم، ما ورته ویل لمونځ وکړه، ځان پاک ساته، د خدمت کوه، د کور زما خبره نه منله، نه کالي راته پرېمېتل، هېڅ خبره نه منله، سرغړونه یې کوله. ما ډېر ورته نصیحت کړی، د مور مې ورته کړی، خپل زمونږ ترونه ورته کړی، نور څه همسایګانو دې ټول ورته نصیحتونه کول.
د بغلان ولایت د ښځو چارو مشره خدیجه یقین چې د دغې نجلۍ زخمونه یې ولیدل وایي له هغې سره ډېر زیات ظلم او زور زیاتی سوی دی، نو د دې په خبره حتما به د دې نجلۍ لپاره عدالت غوښتل کېږي.
تمام وجودش معلوم میشه، آثار
په ټول بدن کې د وهلو تکبلو آثار لیدل کېږي، اتا پر پخې مرمی هم لګېدلې ده، د سر ویښتان یې اشکول شوي دي، په ټول بدن کې هیڅ ځای جوړ نه دی. موږ ټول ارګانونه به په ګډه د دې انجلۍ لپاره د عدالت غوښتنې کار پر مخ وړو.
د بغلان امنی قمندان جنرال نور حبیب ګلبهاري وایي پولیسو د انجلۍ د خلکو د خبرتیا پر اساس موندلې، ژغورلې او میړه یې هم نیولې دی.
موږ وتوانېدلو مقابل لوري ومومو او په خپله دامو د ښځو چارو وزارت ته معرفي کړه، څو ارزونه وسي او وکولای سو د دې د برخلیک په اړه پریکړه وسي.
دا په بغلان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لومړنۍ بیلګه نه ده. څو کال وړاندې هم د سهار ګل په نوم یوه بله کوچنۍ ناوې هم په همدې ولایت کې د میړه د کورنۍ له زورونو څخه وژغورل سوه.
سره لدې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو فعالان په دغه هیواد کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د ښځو له حقونو څخه د ټولنې بې خبري ښیي. خو د ارواپوهنې متخصصین وایي د تاوتریخوالي پیښې بل اړخ هم لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې په دې هیواد کې په سلو کې 90 خلک په رواني ستونزو اخته دي. ډاکټر عزیز الدین همت له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې جګړې او د ژوندانه ناخوالې د دې سبب کیږي چې خلک په رواني ناروغیو اخته شي او په دې ډول ظلم او زور زیاتی ته مخه کړي. پرې په ظاهر له ډاکټر همت سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې هغه کسان چې په کورنیو کې د ښځو په وړاندې زور زیاتی کوي له رواني اړخه سالم دي. ښاغلي همت په ځواب کې وویل
په هر مملکت کې چې جنگي غلطه تاوتریخوالې به حد زیاتی تاسو په دپان نه پوهیږئ چې اوسني ځوانان په جنگ کې د تولد شول او په جنگ کې ځوانان شول او په جنگ کې دوی ودونه وکړل. نو داسې انسانان حتمن په کور کې د تاوتریخوالي څخه کار اخلي او هغه څوک چې فرزند مکسیکانو باندې خپل مېرمن ته تکلیف ورکوي یا په مرمۍ ودي دوی نو بېخي غدل
ما هم غوښتل دقیقا همدا پوښتنه وکړم چې آیا دا سادیزم ته ورته ناروغي ده او که نه فرق کوي سادیزم یو بل څه دی؟
بلې، او څوک چې د مرمۍ نه کار اخلي او او سیخانو گرمی او د میرمن یا د اولادونو په زمینو کې کشوي دوی خادستان دي. بلې، د سادیزم ډېر خطرناک مرض دی چې افغانستان کې موږ تاسو وګورئ په یو دفتر ته ځي په یو ورځ چې معمول د دولت در سره ښه وده وکړي لیکن د تاوتریخوالي څخه کار اخلي بېش وده کوي. اصلا دوی جنګ کې تولد شوي دي او فعلا هم جنګ روان دی. خبرونه هم چا اوري د جنګونو انسانان جوړي چې مړ کېږي د بمبار کېږي. نو همدغه علت دی چې دفتر ته ځي په یو ورځ چې خیر وکړي د تاوتریخوالي څخه مامورین کار اخلي.
یعنی سادیزم تاسو وایستي یوازې د جنګ زیږنده ده؟
سادیزم بلې، سادیزم د جنګ په نتیجه کې پیدا کیږي.
بلې،
یا په ورته جوالي کې د مور پلار لخوا کړېدلې دي یا د بمبار دی اورېدلې دي همدارنګه د ټوپونو آوازونه یې اورېدلې دي. دا چې غټ شي عین صحنه چې ګوري مغه پخوانۍ صحنه د جنګ صحنه د فکر ته تداعي کیږي. نو مغه دی چې د تاوتریخوالي څخه کار اخلي.
بلې، داسې یو ارقام راکولای شي چې څومره افغانۍ ټولنه له دغې ستونزې څخه اغېزمنه ده او څومره ورسره کړېږي؟
بله، یو رواني تکلیفونه دي چې 80% د افغانستان خلک په رواني تکلیف باندې اخته دي چې هغه دوا ته ضرورت نه لري. او بل خپل رواني مرض دی چې تقریبا 50-80% د افغانستان خلک په دې مرض باندې اخته دي. اگر چې دومره دوی نه پوهېږي ډاکټر ته مراجعه نه کوي. تاسو وګورئ د کابل په ښار کې ده څوک چې د بدري وري کوي حتی یو نفر چې مخې ته راشي په سړک کې یوازې د څه موکلو ته ودري نور هم تېږي چې دی د سړک نه تېر شي. نو اساسي عامل دا دی چې د انسان د افغانستان خلک د انسانانو د کړولو نه ربړولو نه لذت وړي.
بلې، که دغه دواړه لږ راته وضاحت راکړي چې دا څه فرق سره لري؟ یو رواني تکلیف او یو رواني مرض دی.
رواني مشکلو تکلیف دا معنی چې دوا او ډاکټر ته ضرورت نه لري. او بل دا رواني مرض چې دی دا کړېږي ربړي خوب د منځدي اشتهایي کمیږي همیشه د پاره غالمغال کوي جنګ کوي په کور کې د تاوتریخوالي څخه کار اخلي وظیفې ته زړونې کېږي. نو دلته رواني مرض ملیدی شي چې باید نو ډاکټر ته مراجعه وکړي.
بله، تاسو هم شاید یاستئ چې په افغانستان کې چې کله دغه د تاوتریخوالي پېښې رامنځته شوي دي نو د دې عاملین نیول شوي دي. آیا ستاسو په نظر د یو ډاکټر په حیث باندې د دغو کسانو د پاره بندي کول او یا مجازات کول آیا کافي دي او که نور کار ته هم ضرورت شته په دې خاطر چې د کورنۍ د بل غړي د پاره عدالت تامین شي؟
یعنې موضوع دلته اصلا دا ده چې دغه خلکو د پاره بندي داسې ځایونو ته چې هغلته دوی د روان شناسانو چې دوی سره کار وکړي چې د دوی دا اوږدې منځ کې که څومره هغلته شکنجه ورکړي بیا د بنده خلاص شي دوه چنده جرم باندې لاس پورې کوي.
ډاکټر عزیز الدین همتو چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د عواملو په اړه په تېره بیا له رواني پلوه د دې پېښو عاملین آیا روغ دي په دې اړه نظر راسره شریکو.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتری. تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای آمریکا. گفت و شنود، خبر اتر.
د امریکا غږ آشنا رادیو اعلان مول ازادي رادیو واورید. د ماښام تر اوو بجو زموږ خپرونه اوري، او د اوو بجو وروسته د سهار تر اوو بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو دغه راز د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې هم اوریدلی شئ. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، د حقیقت صدی اونیز پروګرام او دغه راز د ماشومانو د ساتنې د ملګرو ملتونو د وجهې صندوق هغه پروګرام چې د ازادي راډیو سره په ګډه مخته وړي. په نړیوالو موضوعاتو کې هم اوري چې د روسیې د استخباراتو د پخواني اجنټ چې په لندن کې په مسموم شوی و او سا یې ورکړه، لس کاله پوره شوي خو تر اوسه پورې په دې پیښه کې عدالت نه دی تامین شوی او نه څوک د هغه قاتلین تر اوسه پورې محکمې ته راکښ شوي دي. خو اوس به محمد حدیث پر دې سوار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
سلواکیا افغانستان ته څلور دیش پوځیان واستول. د سلواکیا دفاع وزارت د چهارشنبې پر ورځ ویل د پنځمه دوره پوځیان دي چې په وروستیو کې افغانستان ته استوي. د پکتیا امنیه قمندان ازادي راډیو ته ویل چې د احمد آباد ولسوالۍ په ځینو سیمو کې به پوځي عملیات ترسره شي. د پروان په مرکز کې د برېښنا یو پروژه ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د راپورونو له مخې 2400 کورنۍ بعد د پروژې له لارې برېښنا ترلاسه کړي. هغه افغاني ولاسله امریکایي چې په نیویارک او نیوجرسي کې د حملو تور پر لګیدلی و پرون په رسمي توګه تورن شو. په دغه حملو کې په لسګونو کسان ټپیان شوي وو. د امریکا د کانګرس سنا جرګه به راتلونکي میاشت پر ایران د بندیزونو د جاري ساتلو په اړه د قانون مسودې تر رایه ورکړي. او د کانګرس سلاکارانو د کانګرس لغړو په واشنگتن کې وغوښتل چې پرینګ دی د چین دولتي کمپنۍ د امریکا د خلکو پر تجارت کنټرول پیدا کړي او یې واخلي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په وېبپاڼه کې لوستلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کم. لس کاله مخکې د روسیې د استخباراتو پخوانی اجنټ او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سخت منتقد د لندن ښار په مرکزي برخه کې مسموم شو چې د هغه د مړینې سبب شو. دغه پیښې د روسیې او برېټانیا ترمنځ په اړیکو کې کړکېچ زیات کړ. د الکساندر لیتبیننکو قاتلان هیڅکله هم عدالت ته راونه کاږل شول. یوازینی عدالت چې د هغې میرمنې مارینا لیتبیننکو لیدلی د برېټانیا عامه پلټنه ده چې د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې بشپړه شوه او نتیجه یې ښیي چې ډېر قوي احتمال شته چې د مړي قتل به د روسیې د فدرالي امنیتي خدماتو د ادارې لخوا سره شوی وي او هغه هم خای په خپل ولسمشر ولادیمیر پوتین منظور کړی وي. خو موسکو وای د دغه پلټنې تر شا سیاسي انګیزه پرته ده او هیڅ کله به هم تورن قاتلان چې په خوندي ډول روسیې ته تښتېدلي برېټانیا ته ونه سپاري. الکساندر لیتوینینکو په لندن کې په راډیو اکټیف پولونیوم موادو مسموم شوی وو او میرمنې چې تر اوسه له دغه درد ځورېږي ګمان نه کوي چې قاتلان به یې ورځ ونیول شي. د په دې وروستیو کې د آزاد اروپا ازادي راډیو او د امریکا غږ روسي څانګو ته ویلي چې یوازې پخوانی ښې خاطرې دي چې د دې زړه ته تسلي ورکوي. میرمن لیتوینینکو وایي د دې او الکساندر ډېر خوښېدل چې د لندن په کینزنګینګ پارک قدم وهي. دا او میړه وروسته له هغې لندن ته وتښېدل چې الکساندر چې د روسیې د فدرالي امنیتي خدماتو د ادارې پخوانی غړی و په 1998 کال په ښکاره له تنظیم شوو جنایتونو سره د دغې ادارې له اړیکو پرده پورته کړه. هغه دا هم افشا کړه چې یو کال مخکې امیرانو ورڅخه غوښتي وو چې د روسیې لوی شتمن بوریس بیرژوفسکي په قتل ورسوي. هغه نهه میاشتې په دې خاطر په بند کې تېرې کړې چې د دغې ادارې د محرمیت اصول تر پښو لاندې کړي وو. وروسته له بنده خوش شو او 2000 میلادي کال لندن ته وتښتید. لندن دغه پیښې په وړاندې په لومړي اقدام کې یو شمېر روسي ډیپلوماتان له برېټانیا وویستل او پر روسي چارواکو یې د ویزې محدودیتونه ولګول. ظاهراً په 2000 میلادي کال د دواړو هیوادونو د استخباراتو د ادارو ترمنځ همکاري هم پای ته ورسوله. خو په 2010 میلادي کال د دواړو هیوادونو روابط بیرته ښه شول او په 2012 میلادي کال هم د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له لندن څخه په دې ښار کې د اولمپیک لوبو کې د روسي لوبغاړو د ګډون په مهال کتنه وکړه. له هغه وروسته د موسکو او لندن ترمنځ اړیکې بیا هغه وخت کړکېچنې شوې چې په 2014 میلادي کال روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره ملحق کړه او لویدیځ هم پر موسکو بندیزونه ولګول. او اوس هم راځو مخکې له دې چې دوه اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي یوې نړیوالې څېړنې ته. یوې نړیوالې څېړنې د نړۍ په سطحه ښودلې چې په هرو اوو ثانیو کې یوه تر قانوني سن کم عمره نجلۍ په زوره ورېږي. د ایران د ثبت احوال نفوس شمیرې هم ښیي چې په هغه هیواد کې یوازې په تېر لمریز کال کې څه باندې 2 نجونې تر 15 کلنۍ د مخه واده شوي دي. نور تفصیل یې د فریبا ظاهر په راپور کې.
په لومړي سر کې دا د میانتوب یوې جذابې کیسې په څېر ښکاري چې دوه ماشومان د ایران په یوه لرې پرته کلي کې په کوڅو کې د یو بل تر څنګ له لوبو سره لویږي او بیا واده سره کوي. خو لیلا چې کله له علي سره واده وکړ یوازې د 10 کلونو وه او علي د 15 کلونو. لیلا د دې اصلي نوم نه دی، هغې په بدل نوم مرکه کړې او د ځای نوم یې هم نه دی ښودلی. هغه اوس د 22 کالو ده او د خپل واده کیسه داسې کوي.
اون موقع 10 سالم بود، خیلی ازدواج انتخابی نبود برای من چون خواب بودم، نصف شب بود، همسایمون در زدن و
دوی هغه مال لسکل نوم دا زما لپاره انتخابی واده نه و، ځکه زه نیمه شپه بیده وم چې ګاونډیان مراغله او حلقه یا چله زما په ګوته کړه. زما واده داسې و، زه هیڅ نه پوهېدلم چې واده څه شی دی، کورنۍ څه ده، اوس زما دنده څه ده. زه هغه مال بلوغ ته هم نوم رسیدله،
بلوغ هم نرسیده بودم.
لیلا په دې قضیه کې یوازې نه ده، د دې په څیر په زرګونو نورې ماشومې ناویانې په ایران کې سته. په دغه هیواد کې که مور او پلار غوښتي وي نجونې کولی سي په 13 کلنۍ کې په قانوني ډول واده وکړي او د هلکانو لپاره د واده قانوني عمر 15 کاله دی. خو نجونې تر دې په کښته عمر کې هم ودېدای سي خو که چیرې قاضي اجازه ورکړي. د ایران د ثبت احوال نفوس اداره وایي په تېر لمریز کال کې په هغه هیواد کې 20,000 نجونې تر قانوني سن د مخه واده سوي دي. کېدای سي دا شمېره تر دې هم لوړه وي، ځکه د راپورونو له مخې ډېرې کورنۍ دا ډول ودونه نه راجستر کوي. لیلا وایي په ختیځ اذربایجان ولایت کې د دوی په کلي کې ډېرې نجونې د مور او پلار لخوا په زوره ودېږي. دا وایي دا کار په دې معنی نه و چې زه راضي وم. دا وایي د واده محفل ډېر لږ په یاد دی او د یوې لوبې په شان وریادېږي. لیلا وایي کله چې مراسم خلاص و دې غوښتل بیرته خپل کور ته ولاړ سي.
احساس میکردم که خب ازدواج کردیم، حلقه هم گرفتم، لباسم پوشیدم، تو مراسمم
احساس میکوی چې واده می وکړ، چله می واخسته، د واده کالی می واغستل، در سر و می خندل و می خوړل، مراسم خلاص و او ستاسو کور ته راغلم. نو وس لو به خلاص اس و بسته، زه به سبا کور ته ولرسم، ل خپل مور سره به په خیاطی کې مرسته وکړم.
تموم شد بخوابیم دیگه یا تموم بشه من فردا تو برای خونه میمونم کمک کنم خیاطی.
لیلا فکر کوي چې لو به خلاص سوي ده، خو لو به نه به پیل سوي و. دا لوبه یوازې د لیلا د ژوند نه ده، د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وچې صندوق یونیسف په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې د نړۍ په سطحه په هر اوو ثانیو کې یو انجلۍ تر قانوني سن په کم عمر کې په زور ودیږي.
امنیت او سالم چاپیریال،
واړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
د مانوم ډاکټر خاکسار یوسفی ده او زه د یونیسف د ماشوم په برخه کې مسؤل یم او همدارنګ د اطفال متخصص.
او ډیر مننه. درنو اوریدونکو، په نننۍ مرکه کې د ماشومانو د ایصال په اړه خبرې کوو. همدسته ډاکټر صاحب کنه؟
بله اوس.
په پیل کې تاسو په خپل د ایصال په اړه لږ معلومات راکړئ.
ایصال تعریف چې هغه د نړیوال روغتیایي سازمان کړی ده، هغه داسې ده چې کاوبلن غایته مواد په ورځ کې 3 واری یا اضافه د 3 واری نو دا ایصال ورته ویل کېږي. خو یو شی باید ورته متوجه اوسو چې هغه ماشومان چې د شپکو میاشتو کتدی هغه کیدای سي او بلند مواد غایته ولري خو دغه اسهال نه ده، یعنی دا نارمل ده. خو هغه مشمون چې شپږ میاشتونه لوري په هغه کې کدري واري نه اضافه او بلني د تیسهال ویل کی. دلته دفعات ډیر مهم ده، مثلا کدي سلور 15 واري دوی اطراح مواد غایته ولري او حجم هم ډیر مهم ده که حجم اضافه یعنی نارمل د شپږ میاشتونه کته مشمونو کې مواد غایته دومره زیات نه حجم، خو که احیانا حجم اضافه او د 3 واري نه اضافه او بلني دته اسهال ویل کی.
اوس درته وای چې ولې ماشومان نظر لویانو ته ډیر پیسې باندې اخته کیږي؟
زکه چې افضلصحه په اسحال کې ډیر عمده او اساسي رول لري. موږ افضلصحه کې تقسیم کو درې افضلصحه ته ډیر باید اهمیت ورکو، افضلصحه شخصي ته، افضلصحه محیطي ته او افضلصحه فامیلی ته. د ماشومانو په نست کې افضلصحه شخصي لکه میندو ته ارتباط لري چې باید هغوی مراعات کی. متاسفانه چې دغه افضلصحه والدین د خو نه مراتګي، مثلا لاسونه په وخت منځل د اوبو او صابون سره، مخکې د خوړو وروسته د خوړو وروسته تشناب تلو، او همدارنګه که احیانا ماشومان د لوبو هغه شیان سره لوبي کوي هغه شیان باید پاکي. دغه افضلصحه که نه مراتګي نو د ماشوم په نست کې اسهال منځته راځي. او همدارنګه ځینې وخت د خوړو په هکله هم باید محتاط اوسو. اکثر میندې داسې وي چې ماشومان خوړو ته دومره اهمیت نه ورکوي، یعنی افضلصحه ته، چې دا خوړو باید په هغه ځای کې وساتل شي لکه یخچالونه او داسې نور ځایونه. او همدارنګه هغه اوبه چې ماشوم ته ورکول کیږي هغه باید صحي اوبه وي، خصوصا د ساګانو اوبه. موږ او تاسې چې نن سبا کابل کې ژوند کوو اکثرا ملوث دي، ځکه چې خلک نفوس درته زخت زیات دي، تشنابونه ساته نږدې دي، اکثرا د ساګانو اوبه ملوث دي. او دغه اوبه ماشومان ته چې ورکول کیږي بل دي نه چې دا اوبه ایشول شوی یا د باکتریاونه لکه فلتر شوی هغه ماشوم ته ورکول کیږي، او دا د ماشوم په نس کې د اسهالاتو باعث کیږي.
اکثره کسان په لورو پرتو سیمو کې اوسیږي چې هلته صحي مرکزونه هم نسته. کله چې هلته یو ماشوم په اسهال باندې اخته کیږي کومې لومړنۍ مرستې باید د سره وسی؟
ځینو جایو کې چې هلته خلک صحي خدمات لاسرسی نه لري، یا کیدای شي د اسباب مختلفی مثلا کورونه لري یا غروسی موکیسی یا امنیتی شرایط خنی دي، هلته نو دوی کوي سي چې خپل هم اسهالات درمنانه وکي. دا ډیر ساده ده، هغه کوي سي چې اوبلند شیان ماشوم ته ورکي، مثلا د وریجو او مثلا هغه اوبلند شیان چې کور کې جوړیږي، مثلا چای، هر شی، سوپ داشه. او دا غی ترڅنګ دوی کوي سي چې خپلم د وارث چې موږ ورته وایو هغه جوړ کې، لکه چې و کاچوغه بورک د نیم کاچوغه مالګو سره یو ځای کې، او هغه په څلورو ګلاس اوبو کې واچي، د نه یو وارث خپل جوړ دی سي. کوي سي چې دغه مشوم تور کی او خزي همدارنګ مثلا دوی کوي سي لکه د هندوانه اوبو سره لګ مالګه ګټ کی، او دغه مشوم تور کی دا ماین وارثه، یعنی کوای سی چې دوی خپل هم وارث جوړ کی کور کی او ماشوم ته ورکی وبلان شین او اسهالات تداوی کی.
او ډاکټر ته رسیدل وروسته بیا کومې درملنې کیږي ترڅو ماشوم بیرته صحت پیدا کړي؟
بالکل، اسهالات مختلف انواع لري. اول د دوام په حساب مو کرونیک چې ورته وي، یعنی مزمن اسهالات او یو حاد اسهالات دي، او همدارنګه ک وینه پغایته موادو کې موجودی د اکثرا خلک پیچش ورته وي، او ک وینه موجود نه او بلن اسهالات هم تداوی مختلف ده. ک وبلنی حادی دغه ماشوم ته ک تب نه لري، هیڅ اغه ضد میکروب دوا ته ضرورت نه لري، صرف وارث او زنک تابلیتونه باید ورکړل سي. زنک تابلیتونه ډیر اهمیت لري، ځکه چې هغه پاینده کې د ماشوم مقاومت وروي او ماشوم ډیر په نسناستي باندې دخت کیږي. د هغه ترڅنګ اوبلن شیان چې کور کې پیدا کیږي کوي سي چې ورته ورکی، خو که غایته موادو کې وینه موجودی نو باید ډاکټر ترلارسي او د هغه ترڅنګ چې د وارث زنک ورته ورکی د ضد میکروب تابلیتونه چې موږ ورته انټي بیوټیک وایو هغه باید، یا شربتونه هغه باید ورته ورکړ سي. د دوی ترڅنګ که اسهالات کرونیکس یعنی د دریو هفتو نه موده اضافه شي، باید ماشوم ته ځینې نور شیان هم لکه مستی او دشان ورکړي، او رژیم غذایی د ماشوم باید تغییر کړي. کیدای شي ځینې ماشومان د شیدو سره حساسیت ولري،
یعنی خواړه ورته بدل کړي.
خواړه باید ورته بدل شي. بله
ډاکټر صاحب، تاسو له وارث نه دا ونه وکړه چې کله ماشوم اسهال کیږي د باید ورکړل شي، او نور له خواړو نه چې هغه اوبلن وي، مثلا مایات وي کنه. ځینې کسان ماشوم ته د اسهال په وخت شین چای ورکوي، مېده کوي، ترڅنګ سپیرکی بادیان، دغه شیان څنګه دي؟ ګټه لري که تاوان؟
اوبلن شیان ټول ورته خدي
نه، وچ چای ورکې د سکاپ اورد جوړي
نه، وچ شان لکه وچ شین چای یا مثلا بادیان د شان چي دي، دا علمی بیس نه لري. یعنی موګه تاسو که مشوم ته ورکو اسهال ته هیڅ کوم ګټه نه لري، ځکه اته کیدای سي اسهالات ته مزرم تمام سي، ځکه چې خپل شین چای سلولوز یعنی هغه شان دي چې د هغه حزمیت د وجود هغه کیند کیږي، په میده کې نه کیږي. او باید موګه تاسو چې هغه ایشو شو بو کې اچو د همدې په خاطر ده. یعنی موږ هیڅکله ماشوم ته توصیه نه کوو چې ورته هغه جامد شیان لکه شین چای لکه بادیان داس شیان ورته ورکړسي.
او یعنی په خپل سر دي درملنه نه کوي، یوازې خواړه دي ورته ورکړي.
اکثرا اسهالاتو کې درملنه صرف ابزلسی پوری علالیدی عوام دارنگه اوبلن شیانو تا نور شیان باید نارمل خوراک باید ارتبار کرسی. اکثرا عوام زنی عقاید لري چې پرهیز کوي زین و شیان سخه، یعنی ماشوم اسهال باندې اختشفه وی ورتوای غوړ شیان ورته مورکو چې دا ډیر غلط کار ده. اخه شیان چې ماشوم په ورس کې خوري هغه باید ورتوار کرسی، خود نو شیان باید ورتوار نه کرسی. لکه ماشوم په ورس کې د چای د شیان نه ورکو کیږي وچ چای، خو یا ور چې سالات ورته پیدا کیږي دا اضافي شیان ورتوار کوي، هغه شیان چې نارمل په ورس کې خوري هغه شیان ورته نه ورکی چې دا غلط عقیده ده.
کله یو ماشوم په باندې اختی او کورنۍ مې د سره بیغبری وکي دا څومره خطرناک کېدلی سي؟
که اس حالات په وخت او زمان تداوی نسی ډیر خطرناک دی. افغانستان کې سرویګان خودی لیدي چې تقریبا د شپږونه تر لس فیصد ماشومان، یعنی په هر سل ماشوم چې مرکیږي لس یا شپږونه تر لس ماشوم د سال لقبل مرکیږي، او دا ډیر یک غټ هغه د ارقام ده چې موږ لرو د سرویګان نسخه، او دا دی په وجه ده چې اسهال خپل خطرناک ناروغي نه ده، خو که د عضویت اوبه زایی سی دا دیر خطرناک ده چون که ورته دیهایدیشن وی که ماشون پا وقت و زمان تداوی نیست، یعنی ورته اوبران شایان او همدارنگه که اسهالات دیر شدیدی باید ورته دی زرقی دلاری لکه سیروم و داشان ورته وار کرسی، که داشان پا وقت و زمان ورته وار نیکی که دای سی چی دا مخت لارسی او دا دی اوبو دی وزویت دی اوبو زایی که دل دی سبب گیرزی چی ماشوم مرین و داشان نور اختلاطات، یا اختلاطی مرینه ده او نور اختلاطات دائمی معیوبیتی ندی، لکه اگه صدمه چی دماغ ترسیگی بیا پاینده که اگه نیکی چی جبران سی. نو دغه په خاطر د موږ توصیه داده چې په اول ساعتو کې چې ماشوم اسهال باندې اخته کیږي هغه صحی مرکز ته ورولسی، او همدارنګه هغه ته اوبلن شیان ورکړسی.
که په وروستیو کې تاسو کورنۍ ته دا وایئ چې په ماشومانو کې د اسهال د مخنیوي لپاره او بیا یې که چیرې په اسهال اخته کیږي د درملنې لپاره څه وکړي، په غټو ټکو کې راته وایئ.
موږ او تاسو همیشه وایو چې وقایه د درملنې ارزانه او
اسانه
مهمه طریقه ده. وقایې لپاره موږ او تاسو کولای شو چې هغه معیارونه چې افزلسهی پورې اړه لري هغه باید رعایت شي. مثلا د ماشوم په هکله باید افزلسهی شخصي لکه د لاسو مینځل، د اوبو او صابون سره د ماشوم د نوکانو نیول، د ماشوم روغتیایي حالت ته لکه په وخت مینځل او دا شان ته توجه وسي. همدارنګه هغه خواړه چې ماشوم ته ورکول کیږي، خصوصا هغه خواړه چې باندې مچان ناستی یا مثلا خوره چې آزاد هوا کې خودرسی و یغی باید مشمات تور نکرسی، خو به هغه منابع څخه چې دوی اخلی باید هغه منابع پاکی او فورا مشمات تور کرسی، او دغه تر څنګه ابزوسی موئیتی ته باید خلق توجه وکي، خصوصا هغه بیت الخلاګان چې مخ بد نه ده، هغه یو عمده دلیل ده چې موئیت نوړ یو ککل کی، هغه بیت الخلاګان باید په سی او معیاري استانداردو سره برابر وي. که احیانا مشوم په نسناست اختکی باید په اول ساتو که صحیح مرکز تلارسی یا دکتر تیورسی که امکانات نلارین و بلن شایان ورتوار که خوب یا هم باید صحیح مرکز
دکتر تیور باید یوسی
بلکن
دیری زیاده مننه.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
د ازادي رادیو ډیرو درنو او خوږو اوریدونکو ګران اوریدونکو سلام او خیچاري. سوله د هر افغان غوښتنه ده. افغان حکومت کلونه کلونه د سولې درامسته کېدل لپاره هڅې کړي. په دې وروستیو کې افغان حکومت وتوانید چې د حزب اسلامي د وسلوالې ډلې سره د سولې او تفاهم لیک امضا کړي. دا چې د یو شمیر اسلامي احزابو فکر او غوښتنه په دغه برخه کې څه ده، موږ نن د افغانستان د نجات د ملي جبهې له منشي ډاکټر ذبیح الله مجددي سره غږېدلی یو. ښاغلی ډاکټر صاحب، تاسو سره کلمه ستړي مشي.
او استاد ټول او لیمکتا ز سلام احترام تقدیمه.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. لومړی پښتنې په توګه په دې وروستیو کې افغان حکومت د حزب اسلامي د وسلوالې ډلې سره د سولې او تفاهم لیک لاسلیک ستاسو دریز دغه تفاهم لیک په برخه کې څه دی؟
موږ در مجموع د جناب ادرس دریز او د جبهې د رهبری دریز هغه د زموږ د صلح غوښتنې کوو او د صلح طرفداري کوو. خدا توافق نامه چې امضا دستک شوی ده دوه طرف نه دیگه څه نقایص موجود ده. او په باره کې موږ مختار مخ جناب عیسی تقریبا شپږ میاشت وړاندې چې هغه متن اولی لاسته راغی ځینې مواد ته د اصلاحاتو مناسب وړاندیز وکړه. آقای واستول شورای امنیت شورای صلح ته او جناب رئیس جمهور متاسفانه هغوی ته پام ونشوه. بیا په آخر کې چې بل متن راغی په هغه کې هڅه وکړه چې خیر دا نور مسایل نه خو موږ تیریږو دو ساله د حمایت لپاره مګر دا دوه مسله اساسي مسایل ده چې یو نقص حقوق العباد ده چې هغه مسئولیت قضایي به راقیت شرط رهبری د حزب اسلامي محترم ته هغه شوی ده تضمین شوی ده. او بل هغه ده چې د القاب ورکول جناب اقتصاد صاحب ته د دې په اساس چې دی د ازادۍ د کشور او د صلح لپاره تلاش کړی ده دا واقعیت ده چې اقتصاد صاحب سره لپاره تر اوسه تلاش نه وکړی او دا سه القاب هیڅ رهبر سیاسي یا جهادي تر اوسه نه غوښته نه کړی ده نه ورته ورکړل شوی. د دې ډول ټکو سره مخالفت
دی. دا دوه مسلې راولړي، یو د لقب او یو د حقوق العباد مسله. که چیرته موږ فکر وکړو ګڼو البته مشرانو تلته په افغانستان کې القاب ورکړل شول او سم ورکول کېږي په دې وروستیو کې ځینو کسانو ته ورکړل شول. زما پوښتنه په همدغه ځای کې ده که د یوازې د لقب مسله وي په دغه برخه کې څه ستونزه وي؟
نه یوازې نه دغه مسله، هغه مسله مهم تطوی مهم مسله اصل شریعت د اصل نه د مراد شوی چې لباد دخل شوی ده دا مسله مهم ده. القاب ډېر ګڼه کړي، یو جناب مرحوم اعلیحضرت زایشات پدر ملت نشد بل چاته القاب نه پخته شوی ده. مرحوم استاد ربانی تک شهید سلاوی خپس دي شهیدات شهادت نقشه بل ژوندۍ ته ممتاز القاب نه وکړو په افغانستان کې متاسفانه. نو دا یو امتیاز ده چې عدالت نه پدې عدالت نه مراد کیږي. مجلس د جهاد په کوم ډول اشتباهات کړی ده او پس دې چې دولت د تاسیس شو نو هغه حالت راغی په دې سوال اسکار کوم ډېر اشتباهات شوې متأسف.
دي
القاب دي توکل عدالت نه
کده حقوق العباد مسله وی دي تورته ګڼور جهادي رهبران هم موجود دي چې غویم ګڼ افغانان وژلي دي په جګړو کې د تحقیق ولې دا غوي خبره نه راپورته کیږي
او ته چا خپل بعد بخره ده ورته بخره ما
خو دلته خو قضایي مسؤلیت لري غوي ګرځي هم ده اوس
نه رسمن چا دې ته نه دی منلې. نو ګوري مقصد دغه جناب عیسی دا موضوع چې ده اول سر از اسد د حقوق د ولوس افغان دفاع کړی ده. جناب عیسی وخت چې رئیس سنا و مجلس مشران جلګه البته ولسی جلګه فیصله وکړه چې په خوانی جنایت نه باید پښتنه ونشه، جناب عیسی هغه باندې اعتراض وکړه و قلبات باید هغه مستثنا شي، هغه اصلاح کړه او قلبات پشت داخله کړه چې به له قلبات نور جرایم نه پښتنه نه کې دولت نو حقیقت هغه اصلاح کړه بیا امضا ته واسطه دا یو اصل ده دی اصل موږ نشي تیر درې.
په دغه جګړو کې ستاسو د جبهې رهبران او غړي دوی ښکیل نه؟
نه، وخت هغه وخت نه چې دولت تاسیس شو ځان سره راغی خپل مجاهدین باندې ټول باندې امر وکړ چې خپل اسلحه ټول تاسو دولت ته ورسپارئ، هم په ولایت کې هم په مرکز کې. ځکه په دې جګړو کې جمهور کوم هیڅ کار ښکیل نه و الحمدلله.
اوس د هل لار څه وت تاسو د حکومت سره حتمی ده چې ناس به مر سره کړی وي خپل پیشنهادات به مرته وړاندې کړي د حکومت جواب تاسو ته څه و د هل لار څه وت؟
موږ خپل دلیل لکه شما ارزو کړه اول سر نه چې دا متن جناب عیسی ته ورسی شپږ میاشت وړاندې عیسی خپل نظریات حکومت ته واسطه و هغوی دا اصلاحات نشر راوسته هلته او اوس موږ خپل دریز اعلان کړی ده مساوی مطبوعاتي کې ټول عام ورسته چې موږ پخوانی دریز هم دغه و هغه ته موارد چې موږ اصلاحات جناب عیسی غوښته و هغه ته موارد مطبوعات هم وکړه تاسو نو د ګورم هغه تشریف درلوده له هغه مساوی مطبوعاتي کې او د دا دوه اخري موضوع چې موږ نشو تیریدلی مخصوصا د عقل بعد د نقص نشو تیریدلی هغه مو دولت هم سپارلی ته او مطبوعات ټول ورستم ویل ته نو د دولت استفاده استخدام کړي
او کچېری دغه اته موارد اسلام شي ستاسو دریز به فرق وخت کې سی
اته موارد موارد چې د له باج دولت شاید مشکلات د لور نور مو ته شو هغه دوه جناب هسته کلک دلیل ده دلیل خود د القاب ارتباط کې دا دلیل جناب هسته وایي چې اوس نور رهبران چې رئیس جمهور وایي د القاب کو اسد سره مخالف ده وایي دا مناسب نه ده نو د عقل واد به برکه موږ دغه موقف ده چې دا د منلو ول نه ده او ممکن تحرکات هم نکوي جناب عیسی دا پالیسی نده چه مظاهری جور که و دیر مسائل پیخ شوی عیسی بانده دیر تومتون شوی مظاهره نده کلی ده مونگ اخپل دریز رانده کونو که دولت دمون خبره واوری و واقع اصلاح که هم دی دولت بخیر ده هم دی ولس دی ممت بخیر دی ولس بخیر دی ملت بخیر ده او هم داست یو اشتلو اشتباه دی دولت او دی توافق نامی نه لیریکی گی او کوي نه مند نو موږ خپل مسؤلیت تر سره کړی ده
جناب ډاکټر صاحب ته یو بل مسله راولاړی دي تاسو ویلي چې یو شمیر غنور جهادي مشران چې غویم وژنې کړي دي غویم ګرځي البته حقوق العباد ورته نه دی بخل شوی کچیرته موږ دغه یو مسله ډیر ټینګ ونیسو او په دغه یو مسله باندې موږ دغه د حزب اسلامي سره د حکومت د سولې دغه تړون ماتيږي او حال دا چې په بلی خوا کې زموږ یو شمیر ډیر مشران دلته ګرځي چې غوی ډیر په پسلګونه کسان وژلي دي اغوی دي ګرځي او دغه د سولې تړون الته چې زموږ امن پر راضي زموږ سولې پر راضي په دی یو مورید باندې ماتيږي او جګړه نورم دوام کوي فکر نه کوي د اسلامي حزب د رهبری هیئت دی وغړي په توګه دا به تاسو د ولس سره جفا کړی وي
نه په هیڅ صورت بلکې موږ عدالت پر ځای کړی وي او ولست خیر رسولې
او عدالت خو به دواړو خو ته پلی شي د نور مشان باید
هیڅ چانه د ولې شنو مشان ته حق ول باید بخښ شوې ده ما از وکړه چې وخت ورسې یو د فیصله یو کړه چې راځه بابا اصلاح کړه
او مسله خو ته په قضایي مسؤلیت کې ده مګر دوی ټول قضایي مسؤلیت
لري قضایي مسؤلیت نه قضایي مسؤلیت نه لري یم نه لري هر څوک چې راشي دوی باندې اعتراض وکړي محکمې ته تلای شي خپل اعتراض سرانوري ته وړاندې کولی شي محکمې ته تلای شي دا کار کولی شي وخت چې تاسو مسؤلیت قضایي وکړه به دا کار نشي کولی او دا فکر کوم چې دا یو اصولي موقف ده او موږ خو نه دوی چې متاسه محاکمه شي موږ نه دوی مګم دا حق باید ولست ولري چې حق ما باندې هر چا باندې باید راشي حق ولست دا حق ولري دا امتیاز باید چاته ورنکړي چې هغه باندې دعوه نشي کولی زګه موږ دا اصل په اساس دا خبره کړو او د دې اصلاح ډیر اسان ده ما په اول مجلس کې جناب رئیس جمهور نور مشران مو د دې اصل په طرف موول شي دولار دولار یو د احمد یار صاحب خپل یو عالم ده دی په اسلام باندې کتابونه لیکلي ده پیګه چا خپل عبد جان شي بخله په خپل وز مطبوعات وایي چې جناب رئیس موقف صحیح ده د نور قانون دې دا تقاضا کې دا صحیح ده ما کله وایي چې شریعت نه پورته یم عقل باد ما تاسو ته بخي هغه به اصلاح کړتاس دا یو لار ده دا د شرفمندار لارم دغه او د پادشاه حیثیت هم بخوندې او خلک هم تنه خوشاله شي دا موږ اسلام بل دوال ما سره کې د اسکول پوری قانون اساسي د لوی جرګه په طرفه هغه شوې ده خلک پرخ تغییرات غواړي دا یو توافق نامه ده دوال طرف د کینی دا خبر مو رئیس جمهور ته په مجلس کې وکړ د اصل طرفه تاسو په طرف سره کې دا ماده اسلام کې دومره ویل کې چې په استثناء د موارد د نفس او غلبات مسئله تقاضی دو تو که پیام دوباره بده مسئله اصلاح کی دو خوار کی بده اصلاح کی اقتصاد مسئله ده دو بر یو لوی مسئله یا خلاف شریعت مسئله ولی دولت فیصله وکي او اغه اصلاح نه کوي اصلاح هر شی اصلاح هر هر قانون اصلاح کی دیش دا توافق نه بده مشکل نه ده موضوع مگر مهم ده غدا چې جنرال متیاب متیاس نمائندگان نو اوریدلې چې کله چې دا موضوع پورته کیدله حق له بعد مجلس نه وتله نو ولې تمره ته اغه نه دي وره سو رزولاند د حرکت انقلاب اسنی مجلس او علما ته تجدید دولت جماعت د خبره وکړه چې دوی د وای د مزون دونه دیری که خدای را خواسته دوی د خلق او وینه توې کلی و اعتراف ته خراج د عذر وغالي او کنه نو ور د مزون دونه دیری کی دوی خود دې د مزون اصلاح
او یو روسي پښتنه وغدا چې په روسيو کې خغلی ګلبدین حکمتیار له یو شمېر رسنیو سره په مرکو کې ویل چې دوی بخنه نه غواړي په تا خبر کې چې تاسو د ګوند ریس سره
موږ وایو چې مته سب خو خپل د معلوم ده چې د دې د بجاهد وخت هم ځینې کسان د دې د حکومت په حکم شهیدان شوی ده د مهاجرینو له دلنه او د دې مثلا موږ لرو زموږ کومندان چې د حکومت سره راغلي موږ ته راغلي دوی ترور کړی ده دا حساب ده خبره خپل پیګ دا کار کړی ده بل کابل باندې ډیر وختونه په تیار سره واچول نور کسان هم دا راکتونه فایل کړی ورس باندې بیګونه ورس باندې خپل په تیار سره دی عالم په هیڅ دی ورته معلوم ده معلوم ده چې ضرورت چې محکمه دی محکمه کې خپل ته ولاندې راشي چې عذر وغالي دا خبره ده او کنه خو نورم عذر نه ده وخت دی نورم باید عذر وغالي کما کوم اعتراض کړی و خلک باندې باید عذر وغالي
مثلا څوک باید عذر وغواړي
ډیر
مننه کوم د ازادي رادیو ډیرو درنو او خوږو اوریدونکو ګران اوریدونکو دا وساس لپاره د دیونې حقیقت سره پروګرام چې بوګ د افغانستان د نجات د ملي جبهې لمنشي خاغلی ډاکټر زبیح الله مجددي سره ته چمتو کړی و تر بیا خې چاره
ازادي رادیو لوونه تروو